دوستانو دا ازادي ریډیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو ولسمشر اشرف غنی وایي وخت په تیریدو دی او له فرصت په استفادې باید مخ په وړاندې ولاړ شو. نو مولینن په کابل کې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې څرګندونه کړې دي. ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د تاپي پروژې کار له هرات ولایت نه پیل شي. دا د ازادي رادیو خبری مجلده مخکې لدی چې ریپورتونه ته ولاړ شو په مکې د دې سات مهمو خبرونو ته فریبا ظاهر دروري.
پس سر کې د ټولو مهمو خبرونو سره ټکي د افغان حکومت ته اجرایی ریاست مرستیال د برېښنایي تذکرو د ویش پر ژر تر ژر پیلېدو ټینګار کوي او وایي د بهیر باید د سیاسي معاملو ښکار نسی. د افغانستان ولسمشر وایي پر راتلونکو څلورویشتو میاشتو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه سي او ایران او هند په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره له دغه هیواد سره د همکاري د ډېرېدو ژمنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایی ریاست مرستیال د برېښنایي تذکرو د ویش پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار کوي او وایي دا بهیر باید د سیاسي معاملو ښکار نسی. د اجرایی ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له دفتره په ویلامه کې د نوموړي له قوله ویل سوي چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني مراحل بشپړ شوي او په دې برخه کې باید هیڅ ډول قانوني خنډ او ځنډ وجود ونه لري. اعلامیه د ښاغلي محمد خان له قوله زیاتوي چې د امنیت، سیاسي ثبات، متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت راوستلو لپاره د دې بهیر پیلېدل یوه جدي اړتیا او د ولس غوښتنه ده. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ویلي و چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره لا ډېر بحث او دقت ته اړتیا ده. ښاغلی عبدالله د جمعې پر ورځ ویلي و چې په دې اړه به د شنبې پر ورځ، یعنی نن، له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. ولسمشر اشرف غني لومړی میرمنې رولا غني او د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش د پنجشنبې پر ورځ د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره خپل نمونه راجستر کړل. د افغانستان ولسمشر وایي پر اتلونکو څلورویشتو میاشتو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه سي. اشرف غني دا خبره نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې د لمانځه غونډې پر مهال وکړه.
د 24 مای آینده هدف را که ما میخواهیم ایست که تمام مهاجرین افغانستان از پاکستان دوباره به آغوش کشور خود بیاید. ما میخواهیم تمام اولویات خود را تغییر بدیم تا مهاجرین افغانستان از پاکستان پس بیاید.
ولسمشر غنی زیاته کړی چې افغان حکومت نه غواړي د افغان کډوالو د کړنو په اړه پاکستانی چارواکو ته یو پلمه پاته سي. د څرګندونې داسې ملکي چې د پاکستان کابینه د جنوري میاشتې په ورستیو کې په هغه وخت کې د افغان کډوالو د اوسېدو په خوانی موده د 2 میاشتو لپاره تمدید کړه. ایران او هند په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره له دغه هیواد سره د همکاري د ډېرېدو ژمنه کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په ډیلی کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته دا اعلان وکړ. مودي وویل د دواړو هیوادونو هدف دا دی چې د ایران د چابهار او هم د سړکونو او اورګاډي پټلۍ د پراختیا له لارې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د رسیدو لپاره د انرژي، د امنیت او سیمه ییز ترانسپورټي ارتباطات ښه کړي. د ایران ولسمشر وویل ایران او هند ګاز او تیلو په برخو کې ګډو پروژو ته چمتو دي. حسن روحاني د سوداګریزو چارو د پراختیا په هدف هند ته درې ورځنی سفر کړی چې نن یې وروستۍ ورځ وه. نوموړي ویلي چې افغانستان باید یو آرام او امن هیواد وي او زیاتوي چې ایران او هند به همداراز په عراق، سوریه او یمن کې د حالاتو د کنټرولولو په برخه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت څخه پیل سي. د هرات والي ویان محمد جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې چارې به د څلورو هیوادونو د چارواکو په حضور کې په ځانګړو مراسمو سره پرانستل سي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د دې مراسمو لپاره یې امنیتي تدابیر کلک کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور چمتو دي چې د دغه پروژې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د دې خبر تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. سموږغله ازادي رادیو ری د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکرين په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولاساتي ځواک جوړیدل به د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د تدریجي لرې کېدو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. سیګمر ګابریل د څرګندونې نن د مونیخ په امنیتي کانفرنس په څنډو کې وکړې. د نړۍ د مشرانو لوړپوړو چارواکو او پالیسي جوړونکو کلنۍ غونډه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د اوکرين په ختیځ کې د کیف ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره باید ټول انتخابونه وارزول سي. په د ګابریل له خپل روسي سیال سرګی لوروف سره تر لیدو پر مهال وویل
Ich glaube nur, dass es eine der wenigen realistischen Möglichkeiten ist.
دوی زه فکر کوم دا د چټک پرمختیا لپاره یو واقعي امکانات څخه او زمادري زده دی چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې نامنې په زیاتېدو دي نو موږ دې پرمختګ ته بیړنۍ اړتیا لرو. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د ختیځ په جګړو کې د مسکو د رول او هم په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته څو ځلې پر مسکو اقتصادي بندیزونه ولګول. او په پاکستان کې به محکمې په ګڼو قتلونو یو تورن کس وروسته له هغه په اعدام محکوم کړ چې د اتو ماشومانو په وژلو مجرم وپېژندل سو. په دې کې پر یوې اووه کلنې نجلۍ جنسي تیری او وژنه هم شامل دي چې په پاکستان کې پراخ اعتراضونه راوپارول. پولیسو د جنورۍ په نیمایي کې د زینب انصاري مړی د لاهور ښار په قصور سیمه کې تر لادرکۍ څلور ورځې وروسته وموند. پولیسو ویلي چې د عمران علي د ډي این ای نمونې د زینب په ګډون د اتو ماشومو نجونو پر جسدونو له موندل سوو نمونو سره سر خوري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو ارکی له افغانستان څخه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 90مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی غونډه کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د اساسي قانون سره مطابق پر عمل کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې په ځینو برخو کې باید پریکړې وشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا ویلي چې د کړکیچ د لا زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید ټولې پریکړې ملي ګټو او د خلکو وختونو ته په پام سره وشي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه د کابل پانتون له استاد پوهان ودیر صافي سره په دې غږیدل یو چې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله هدف له دې څرګندونو څه دی چې وایي ټولې پریکړې باید په سلام مشوره او ملي ګټو ته په پام وشي. ټاکل شوي چې تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د تاپي پروژې کار له هرات ولایت نه پیل شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کابل د پروسې د غونډې لپاره چمتووالی روان دی او افغان حکومت د وایي د دې غونډې لپاره یې د سولې یوه طرحه چمتو کړې چې له ګډونوالو سره به یې شریکه کړي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم راسره دي. له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وخت په تیرېدو دی او له فرصته په استفادې باید مخ په وړاندې ولاړ شو. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځې پار کې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 90مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل هیواد ملي یووالي ته اړتیا لري او د اساسي قانون سره سم باید عمل وشي. دې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله بیا وویل چې د کړکیچ ته لا زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید ټولې پریکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنې ته په پام وشي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې غونډه کې څرګندونې کړې دي. د له ټولو ډلو غوښتې چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه دې نه کوي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت راکوي.
د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 90مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې تر ډیره سیاسي مشران د روان وضعیت په اړه وغږېدل او ان پر یو بلې توندې نیوکې هم وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د زغم سیاست یې غوره کړی او د ستونزو د حل او د هیواد د پرمختګ لپاره باید هڅې وشي. د ښاغلي غنی په خبره د افغانستان اساسي قانون ټول مسایل واضح کړي او د قانون تطبیق د حکومت وجیبه ده.
زمان ساکت بودن امید که مغوالو مخکلار سو او دخپل ولستون زهل کو نو ضرور ده چی فیصلی بکو مشوره پسر استر کو اما دانسی که ده چی تصامیم ممونه نیسو زکا ضرور ده چی فیصلی بکو انتخابات فیصلی خوالی اقتصاد فیصله خوالی او با فیصله خوالی دی ماجینی رو راتک فیصله خوالی.
په دغه ناسته کې یو شمیر پخوانیو جهادي رهبرانو سیاسي څیرو د ملي شورا غړو او د سیاسي ګوندونو مشرانو هم برخه اخیستې وه. د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د موثقو نړیوالو سرچینو له مخې له پخواني شوروي اتحاد سره په جګړه کې نږدې 1.5 میلیون کسان وژل شوي او تر 3 میلیونو پورې معلول او یا هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي دانش په خبره پر افغانستان د شوروي ځواکونو د یرغل له کبله د دغه هیواد اقتصاد، زراعت او زیربناوې په بشپړه توګه له منځه تللی او د شوروي ځواکونو لخوا تر 15 میلیونو پورې ماینونه خخ کړای شو. په دغه ناست کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل چې په افغانستان کې باید پریکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنو ته په پام سره وشي، نه دا چې د نوموړي په خبره کړکېچ لا پسې زیات کړي.
مسایلی که مربوط میشه به ملت افغانستان، به مردم افغانستان، ایجاب تصامیم سنجیده
دی. وی هغه مسایل چې د افغانستان په ملت او خلکو پورې اړه لري او سنجول شوی او دقیق او با تدبیر او پریکړو ته ضرورت لري، د خلکو غوښتنو ته په پام او دغه اصل له مخې چې کوم مسایل زموږ لومړیتوبونه دي باید په اړه پریکړې وشي. موږ باید له کړکېچ نه د کړکېچ پر لور لاړ نه شو.
ما امروز بحران امنیتی داریم، بله، بحران سیاسی هم متاسفانه داریم. ما نباید از بحران به طرف بحران بریم.
خو ښاغلی عبدالله په څرګند ډول کومې خاصې موضوع ته اشاره ونه کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یاد غونډې ته په خبرو کې ویل ملي ګټې په اساسي قانون کې تعریف شوی او له جمهور رئیس نه یې وغوښتل چې په بیلابیلو برخو کې هغه عملي کړي. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې د اوسني کړکېچ یوازینی حل مذاکره او سوله ده او جګړه حل لاره نه شي کېدی. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې پر هغو ډلو چې په حکومت کې شامل دي جدي انتقاد وکړ چې د حکومت د پیوړی کولو پر ځای د تضعیف هڅه کوي.
موږ همدا د خپلو حریفانو، رقیبانو، حکومت منو، موقع ورکو چې دوام وکړي. تضعیف نه غواړو، کمزوري کول نه غواړو، نسکورول نه غواړو. په حکومت کې شاملو ډلو باندې هم غږ کوو چې تاسو په صورت کې باید دا حکومت تضعیف نه کوي او بل تهدید نه کوي، ګواښونو لهجه پرېږدي، د تشنج راولاړولو سیاست پرېږدئ. تاسو باید د دې حکومت دوام وغواړئ. عجیبه ده چې تاسو د نسکورولو او تضعیفولو هڅه کوئ او موږ چې په دې حکومت کې نه یو د هغه د بقا او استحکام.
افغانانو د زیاتو قربانیو په ګاللو 9 کاله وړاندې وکړای شول چې د پخواني شوروي ځواکونه له هیواده وتلو ته اړ کړي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو څه باندې 9 کاله په افغانستان کې حضور درلود چې په دغه موده کې زرګونه هغه ووژل شول. لسګونه تیارې نسکور او په سلګونه ټانګونه او پوځي وسایط یې له منځه ولاړل. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې مو اوریده چې په نننۍ غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اساسي قانون په عملي کېدو ټینګار وکړ او همدارنګه ویل چې په ځینو برخو کې باید پریکړې عملي شي. بل خواته د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا ویل چې د کړکېچونو د لا زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید په ټولو مسلو کې پراخې سلا مشورې وشي او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي. یوه مسله چې په وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ مسله ګڼل کیږي هغه د الکترونیکی یا برېښنایي تذکرو د ویش مسله ده چې حکومت پریکړه کړې دغه تذکرې وویشي، خو د افغانستان اجرایي ریاست لا هم وایي چې په تذکرو کې باید سلا مشورې دوام وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي زما همکار پوښتلی چې د ښاغلي عبدالله هدف له نننیو څرګندونو څه و؟
مطلب همدغه و چې بالاخره چې تذکره د برقي دي په د اخري فیصلې او پیشنهاد او فرمان د رئیس جمهور چې ولسي جرګې هم تایید کړی دی چې هم په تذکره کې افغان ولیکل شي، هم دین ولیکل شي او هم قوم ولیکل شي چې د خلکو غوښته او هغه اوس فیصله ده.
دغه کومه ورستۍ د رئیس جمهور تصمیم چې ده، تاسو لنګانه قانوني مراحل بشپړ کړی دي؟
بله، قانوني مراحل بشپړ کړی. ولسی جرګې د اکثریت او د شانو جرګې هم په مطلق اکثریت دا تایید کړی چې تطبیق.
عبدالله په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ملي تصمیمونه یا ملي پریکړې باید په ملي کچه ونیول شي.
دا یو ذره تفاوت لري د قانون سره. ملي کچه د دې ته وایي چې یعنې موږ هر څوک چې په ټول افغانستان کې وی هر فرد فرد وګړی دا باید راضي او خوښ اوسي چې دا هیڅ فیصلو کې امکان نه لري. هلته مخالفین دا ډول شته دي چې یا د بیرون نه تحریک کېږي یا خپله نور معیارونه په زړه کې لري او هغه سرته نه رسېږي. دوی ملي هغه ته وایي، اما دا چې پارلمان تصویب کړي او ټول ملت رایه ورکړي او هر څه چې دي همدغه وکیلان دي، همدغه اکثریت لري، د ملت اکثریت رایه ده او فیصله ده، دې ته باید دوی غاړه کېږدي چې نه.
په دې وروستیو کې ولسمشرۍ ماڼۍ د الکترونیکي تذکرو د پیل خبره کوي او سره څنګ کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مخالفت کوي. له حقوقي نگاهه څومره د عبدالله دغه هڅې پر ځای دي؟
زه فکر کوم چې د محترم ډاکټر عبدالله اجرائیه رئیس دا ډول هڅې د نمایندګۍ د هغو لږکیو اقلیتونو چې په مخالفت د دې فیصله کې قرار لري د هغو نمایندګي کوي او د قانون په پرتله نه موازنه کېږي، یعنې قانوني نه دي. متاسفانه د دوی دا پشتیبانی هم
د دې لپاره چې قانون ته احترام وسي. حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې؟
حکومت باید په هر ډول چې وي هغه څه فرمان چې دوی صدر کړی د قانون اساسي په بنیاد باندې او د ولسي جرګې پخواني پیشنهادونو باندې چې یو تعداد د وکیلانو نه منله دا تر څو چې قانونه پکې شامل نشي، ماس یو فرمان صدر کړی، خپل فرمان پارلمان تایید کړی دواړو خونو، او دای په هر قیمت چې وي باید عملي کی. که اده رئیس اجرائیه خپه کیږي، که وزیر خپه کیږي، که یو ګروپ خپه کیږي، هغه ته اهمیت ورنه کړي.
ودیر صفه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد و چې د افغانستان د حکومت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د الکترونیکی یا برېښنایي تذکیرو د ویش په برخه کې په وروستیو اختلافاتو نظر څرګندوه.
ازادي خبری مجله اوري.
ټاکل شوې تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د تاپی پروژې کار له هرات ولایت نه پیل شي. د هرات د والی ویان محمد جیلانی فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې چارې به د څلورو هیوادونو د چارواکو په موجودیت کې په ځانګړو مراسمو سره پرانیستل شي. واصل وصال له کابله تفصیل لري.
لا یوې اونۍ نه په کمه موده کې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د عملي چارو پیلیدل د افغان لوري هیلې او خوشبینۍ راټوکولې دي. د هرات د والی ویان محمد جیلانی فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ تر پایه پورې به هرات ولایت د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو د چارواکو کوربه وي. ښاغلی جیلانی وایي د دغه پروژې اقتصادي ګټې ټولو غړو هیوادونو ته ډېرې دي، او د افغانستان هیله دا ده چې دغه هیوادونه د یادې پروژې د عملي کېدو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
در اواخر همین هفته ما در ولایت هرات
شو دی وایي د همدې اونۍ په پای کې به موږ په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د چارو د پیل شاهدان وو. په تدارکاتي، امنیتي او تشریفاتي برخو کې تیاری نیول شوي، او د څلورو وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د لوړ رتبه چارواکو په ګډون سره به د ښو مراسمو قربانۍ وو.
در هرات داشته باشیم.
در تپی د گازو د لیک د پروژه شاوخوا دو کاله مخکې د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شو. د ټاپي د غازو نلیکا 1314 کیلومتر اوږدواله لري چې 215 کیلومتر د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت له ځینو سیمو تیریږي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد د دې ترڅنګ چې له دغې نلیکې په کافي اندازه غاز پیري، پاکستان او هند ته د غازو د ترانزیت له درکه هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي. د دغه وزارت مرستیال عادل راز له دې وړاندې ویلي چې د سعودي عربستان په ګډون زیاتره هیوادونه په دغه پروژه کې پانګونې ته لیواله دي چې دغه چاره به افغانستان ته ډېر اقتصادي ګټه ورسوي. یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د ټاپي پروژې عملي کېدل به د نورو ګڼو پروژو ترڅنګ افغانستان په اقتصادي او سوداګریز دهلیز بدل کړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د هیواد سوداګر چمتو دي چې د دغه پروژې په بیلابیلو برخو کې په میلیاردونو ډالر پانګونه وکړي. د نوموړي په خبره دا پروژه خصوصي سکتور ته حیاتي ارزښت لري. دی وایي ټاپي پروژه به یو ډېر مهم او بنسټیز ظرفیت رامنځته کړي. د دې پروژې ټولې برخې پانګونې ته اړتیا لري، او خصوصي سکتور چمتو دی چې په دې برخه کې پانګونه وکړي او دولت سره په ګډه کارونه مخته یوسي. خغلی الکوزی وایي د دې پروژې د ساختماني چارو ترسره کول، د برېښنا تولید، د سټېشنونو جوړول او ظرفیت جوړونه هغه څه دي چې خصوصي سکتور به پرې میلیونونه ډالر پانګونه وکړي. د ده په خبره د یادې پروژې په عملي کېدو سره به د اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او برېښنا هم له منځني ختیځ نه د جنوبي آسیا هیوادونو ته د افغانستان له لارې وغځول شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې پروژې امنیت ته باید ډېره پاملرنه وشي. خغلی الکوزی وایي د دې پروژې د عملي چارو له پیلېدو سره به له یو اړخه میلیونونو خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او له بله پلوه به د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل هم وګرځي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
و موریدل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هرات ولایت د سیمې د څو هیوادونو د مشرانو کوربوي او پکې به په افغانستان کې د تاپی پروژه پرانستل شي. کابل هم د یوې لویې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. ټاکل شوې ده چې د کابل د پروسی په نوم باندې د افغانستان په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د بیلابیلو استازو یوه غونډه په کابل کې جوړه شي. افغان حکومت د کابل پروسی په غونډه کې د سولې لپاره جوړه شوې طرحه د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي. یوسف خان زدران د کابل د پروسی غونډې ته د چمتووالو حال راکوي.
کابل با په څو راتلونکو ورځو کې د سولې په اړه د کابل د پروسې دی وستر غونډې کوربوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له افغانستان نه د سرو لښکرو د وتلو د نوښتمې کلیزې مانځ غونډې ته پوینا کې وویل، د کابل د پروسې په غونډه کې دا ځل د افغان حکومت لخوا د سولې د پروسې طرحه وړاندې کیږي. ښاغلی غنی وویل، حکومت د څلوېښتو کلونو میراثي کړکیچونو د حل لپاره جدي هڅې کوي.
ما رای حل سیاسي میخوایم و در کنفرانس
ولسمشر غنی وایي، مونږ سیاسي حل لار غواړو او د کابل په دویم کنفرانس کې د ملي وحدت حکومت د سولې په اړه خپل طرحه وړاندې کوي. خو ملت هم باید پوښتنه وکړي، هغه څوک چې سوله نه غواړي، له یو چا سره تړلي، د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، او یا دا چې شکایت لري، د دغه طرحې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې له دغې طرحې به هر اړخیزه ملاتړ وشي. د کابل پروسې دویمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې جوړیږي. د تروریزم سره مبارزه او د سولې د خبرو څرنګه پرمخ بیول د دغې غونډې اصلي موضوعات ښودل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند شوکې مستغنی وایي، د دغې غونډې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دی وایي، د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازی د غونډې ته بلل شوی چې ډیرو یې بلنه منلې ده. د کابل پروسې لومړی غونډه د روان مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. د یادو ناستو د جوړېدا هدف د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د سیمې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم پر وړاندې په سیمه ییزه کچه مبارزه، د تلپاتې سولې راتګ او د تروریزم پر وړاندې یووالی د دغې غونډې لاسته راوړنې بللې دي. دا لومړی ځل نه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې غونډه جوړیږي، بلکې په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه په وار وار غونډې جوړې شوې. خو د کارپوهانو په باور کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې بشیر بیژن وایي، د حکومت مشرانو د سولې په اړه له جوړو شویو غونډو کومه ښکاره استفاده نه ده کړې. دی وایي، لږ تر لږه دوی تر اوسه داسې اقداماتو ته نه دي رسېدلي چې نړیوالو ته دا انګیزه او باور ورکړي چې افغان حکومت د رامنځته شویو فرصتونو نه د خلکو په ګټه استفاده کړې ده. ښاغلی بیژن ټینګار کوي چې د سولې د راتګ او د ثبات د ټینګښت په خاطر باید یوه داسې تعریف شوې ستراتیژي جوړه شي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خی حکومتولۍ په لور تر نامه لاندې په رسمي ډول د شهیدانو د وارثانو بایومټریک کولو لړۍ پیل کړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسون دا اقدام ستایي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي، ځینو شبکو د شهیدانو د وارثانو په نامه د جعلي وثیقو په جوړولو لاس پورې کړی. خو دغه وزارت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د روڼتیا د رامنځته کولو په هدف د بایومیتریک کولو پروسه پیلوي. دغه وزارت د خی حکومتولۍ په لور تر نامه لاندې د کار او ټولنیزو چارو د ولایتي رئیسانو لپاره د بایومیتریک د چارو اړوند یو درې ورځنی روزنیز سیمینار تنظیم کړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د شنبې په ورځ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
سیمینار امروز سرآغاز امی روند است. اینجا رؤسای کار امور اجتماعی دعوت شدند.
نننه سیمینار د همدغه بهیر پیل ده. د کار او ټولنیزو چارو ولایتي رئیسان بلل شوی چې د ولسمشر له حکم سره سم په مرکز کې د والی کمیسون او په ولایتونو کې د والی او ولایتي کمیسونونو په مشرۍ دغه بهیر پیل شي. دغه رئیسان به دلته درې ورځې وروزل شي او دغه بهیر به د روانې اونۍ په لومړۍ ورځ پیل کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو د وارثانو د بایومتریک کولو هدف له فساد سره مبارزه، د مستحقو د حقونو د خوړل کېدو مخنیوی او د خدمتونو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کول ګڼي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل سربیره پر دې د متقاعدینو د بایومتریک کولو لړۍ چې پخوا پیل شوې اوس هم دوام لري او په پام کې ده چې د راتلونکي کال د جوزا تر میاشتې پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې د ځینې متقاعدین چې په بایومیتریک سیستم کې شامل شوي هم دي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د تقاعد حقوق ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون د شهیدانو د وارثانو بایومیتریک کول یو مثبت او د شهیدانو د کورنیو د حقونو لپاره مهم ګڼي. د دغه کمیسیون غړي حمیدالله توخی ازادي راډیو ته وویل
فساد د مخنیوي لپاره موږ پیشنهاد دادی چې سیستم بایومیتریک سي او هغه عقد دغه شهدا او د معلولینو په خپل وخت باندې ولایاتو ته ولسوالیو ته ورسېدی چې هغه خپل حقوق واخیستي نو د دې فساد مخه ونیول.
ښاغلی توخی هم وایي چې ځینې کسان په جعلي اسنادو د مستحقو حقونه ترلاسه کوي چې باید مخه یې ونیول شي. دی له حکومته غواړي چې د بایومیتریک کولو تر څنګ دی د شهیدانو او معلولینو د تنخواګانو پر وخت ورکولو ته جدي پام وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د پولیسو په حوزو کې د وړتیا او شفافیت پر بنسټ 96% نوې مقررې شوې. د دې وزارت د ویان مرسیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې هر حوزه په یو سیاسي ګوندي شخص پورې تړل شوې وه، خو دا زنځیر د لومړي ځل لپاره مات شو. د دې ازموینې ځینې ګډونوال او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په یاده پروسه کې د شفافیت د نه موجودیت له امله انتقادونه لري. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر ډېرو هېوادونو کې په لوړو امنیتي پوستونو مقررې د ازموینې له مخې نه ترسره کیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیاسي او ګوندي فشارونو د ختمېدو په هدف معیاري ازموینه او له دې لارې ګمارنې د حل یوازینۍ لار ګڼي. دغه وزارت وایي د پروسې له لومړي پړاو بریالي وتی او د کابل د ټولو حوزو لپاره د حوزو آمرین، مرستیالان، د کشف آمران او د جنایي جرمونو مدیران د شایسته سالارۍ، پوهې او وړتیا ته په کتو د ازموینې له مخې ټاکلي دي. نیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې دا کار د کابل ښار په امنیت ښه او مثبت اغیز ولري.
لدې چې هغه تابو مو ماته کړي مخکې به هر اوزه، یعنی دوه درې اوزه کې به استثنا پکې وي، هر اوزه به یو شخص په ځان پورې تړلې وه او هر نفر به چې معرفي کېده د هغې نفر په خوښه به معرفي کېده. دغه پروسه موږ وشکوله، دا ماته کړه او دغه زنځیر مات شه. تاسو به وګورئ چې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ له 402 کسانو څخه د کابل ښار د 1400 حوزو د لوړو پوستونو لپاره ازموینه واخیسته. دغه وزارت وایي نویو امیرینو ته یې له دریو څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت ټاکلی چې د وضعیت د بدلولو لپاره لازم اقدامات ترسره او خپلې وړتیاوې ثابتې کړي. له دې وړاندې په امنیتي لحاظ د کابل د خوندیتوب راخوا د پلازمینې اوسیدونکو د وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او ګڼو جنایي جرمونو نه تل شکایت کړی دی. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي یاده پروسه شفافه نه وه او تجربو ته هم پکې پام نه دی شوی. د چارو کارپوه عبدالرحیم کډوخیل:
زما فکر باندې دا پروسه شفافه نه ده. و تاسو بیا وګورئ دغه اداري حملې دغه نور وضعیت د کابل د دوی د تقرری سره یعنې تغییر خوري کنه، بیا به تاسو وګورئ دغه نفر چې انتخابي او هلته تعین بشي واسه رابطې دي که د ضوابط او پاسازبانۍ دي.
نو کډوخیل صاحب، که تغییر وکړو په دې معنی چې اصلاحات راغلي دي؟
بالکل، په تغییر وکړو سل په سلو راغلي دي.
د ازموینې دوه تنه ګډونوال وحید الله او احمد ولی هم د یادې پروسې په شفافیت انتقاد کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل:
زه په نهم حوزې کې هلته کامیاب وم، دوم نمره وم، ما څلور شپېته نمرې مې ګټلې وې چې ما دومه نمره وه په معاونین د ادارې کې. ول زه چې راغلم ما په یوازې بل نفر چې هغه هېڅ نوم یې په دې هغه کې نه و، په دې جدول د کامیابانو کې چې له موږ نه یې تقریري امتحان واخیستی ما په یوازې هغه تعین شو.
پروسه دا ویلو خو بود بعض
دوی پروسه په پیل کې خو خورسته داس کسان پکې راغله چې پازمینه کې هیڅ ګډون نه وکړي، خو دوی د شخصي هدایتو په واسطه مقرر شول. دوی وايي یاد وضعیت د اصلاحاتو په هدف د حکومت پر اقداماتو د خلکو باور اغېزمنولی شي. د کورنیو چارو وزارت بیا پازمینه کې د بریالیو کسانو له وروستۍ لیست نه د دریو نومونو لرې کېدل تاییدوي. وایي یادو کسانو په استخباراتي او کشفي برخو کې ستونزې لرلې چې باید هم په ځای نور کسان معرفي شوي وای.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسوو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو خبری مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په بل نیم ساعت خبری مجله کې سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی او دی به درسره وي.
ان صاحب عزیز تشکر از شما. ماندنه